ماسپخین دو بجې دی. قدر منوریتونکو د ازادي راډیو دی بلې خپرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې او ساعت خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په اړوندو ارګانونو غږ کړی چې جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره سر له اوسه پکار شي. نور مهم رپورټونه هم لرو په سر کې له نسیم شفق څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس ډیر ژر په کابل کې جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید له مالی او امنیتي پلوه ښه امکانات برابر شي او په فراه او پکتیکا ولایتونو کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس په کابل کې جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې بعد شپږو ګاونډیو هیوادونو سربیره د سیمې اته هیوادونه هم برخه واخلي او پر بیلابیلو مسایلو به خبرې وشي.
ساحات مبارزه با تروریزم، مبارزه با حوادث طبیعي،
دایوی له تروریزم، طبي پیخو او نشئی توکیو سره مبارزه د آسیا د زړه د سیمه د هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنس د اړیکو پیاوړتیا او داسې نور مسایل به پکې شامل وي. کومې پریکړې چې کیږي د استانبول د پروسس څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو د همکارۍ لارې به ورو ورو عملی شي. موسازی سرګند کړه چې په دې کانفرنس کې به د سیمه او نړۍ په سطحه د یو شمېر مهمو سازمانونو استازي هم برخه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دولت نه وغوښتل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو په نوملیکنه کې همکاري وکړي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی وویل چې د نوملیکنې لپاره باید دوی ته بشپړه احصایه او مالی امکانات ورکړل شي او امنیتي ارګانونه دې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړي. نوموړي نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنه مهمه ده، خو دای په ډاګه نه کړه چې دغه بهیر به کله پیلیږي. ټاکل شوی د جمهوری ریاست راتلونکو انتخابات په 2014 میلادي کال کې ترسره شي. د ناامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله د شفافو انتخاباتو ترسره کول افغان دولت ته یو لویه ننګونه بلل کیږي. او د فراه سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې اته تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د فراه والی محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو کمین کې وژل شوي. د سرګند کړه چې په وژل شوو کې د ملا زرین په نوم د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي چې نن سهار د یو مسافر وړونکي بس ته چپه کېدو عمله اته تنه مړ شوی او اته بش نور ټپیان شوی. د فراوالی ویلی چې دا بس له هرات څخه کندهار روان وو او د موټر چلوونکي د بی احتیاطۍ له عمله په بالابلوک ولسوالۍ کې چپه شوی ده. په عین حال کې د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان نن سهار په جانخیر ولسوالۍ کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی. د سرګند کړه چې په وژل شوو کې درې پاکستانی اتباع او یو افغان شامل دي. د وتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
په سوریه کې د اپوزیسیون د عمده ائتلاف مشر عبدالباسط سیدا وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم په وروستیو شیبو کې دی. عبدالباسط ویلي دي چې د بشار الاسد رژیم د دې هیواد په زیاتو ښارونو کې کنټرول له لاسه ورکړی دی. د پرون د سوریه د ملي شورا د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا خبرې کړي. د سوریه ملي شورا چې په ترکیه کې میشته ده اوه مخالف ډلې غړیتوب لري او له قانوني لارو د بشار الاسد د واکمنۍ د پای ته رسیدو غوښتنه لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ول ور رتبه پوځي استازي ویلي چې د اټومي پروګرام په اړه د تهران د دریز منل د نړۍ د قدرتونو لپاره یوازنې لار ده. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو لوی قومندان علي سعیدی نن د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ په مسکو کې د پیلیدونکو مذاکرو په اړه دا خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازي د رواني میلادي میاشتې په 14 او 19 نیټه په مسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. په تاجکستان کې د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو پوځي تمرینونه باید د پنجشنبې تر ورځې دوام وکړي. د چین د تمرینونو قومندان لیو وانګلونګ پرون د تاجکستان د خوجند په ښار کې وویل دغه ګډ تمرینونه د تروریزم په ضد جګړې ته د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو تعهد څرګندوي. د تمرینونو پر مهال به د دغه تړون غړي هیوادونه د تروریزم په ضد د نړیوالې مبارزې لپاره پر نویو تاکتیکونو غور وکړي. د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د تړون دایمي غړي چین، روسیه، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان دي، خو په دغو تمرینونو کې ازبکستان برخه نه ده اخیستي. په قرغزستان کې نن د اور شار د مرګونو شخړو دوهمه کلیزه لمانځل کېږي. د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ د توکمیز تبعیض پر اساس د دغو تشدد په ترڅ کې در دوه څلور سوه زیات کسان ووژل سول او زرهاو تنه له خپلو کورونو تښتېدلو ته اړ سوي وو. نن به د قرغزستان صدر اعظم قربانبیک بابانوف او ځینې نور لوړ رتبه چارواکي په پایتخت بشکیک کې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. په اوښ کې د تازه شخړو د رامنځته کېدو د امکان له ویرې نن په دغه ښار کې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. اوښ ته پر تللیو لارو امنیتي پوستې زیاتې سوي دي. د ښار په منځ کې پولیس په منظم ډول د خلکو پاسپورټونه ګوري. په امریکا کې د فریډم هاوس او په ناروې کې د هلسنګي د کمیټې لخوا نوی خپور سوی رپورټ وایي چې په 2010 کال کې د اوش په ښار کې د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ د ناڅاپي نښتو د پیښېدو په اړه لا هم ډېر جزئیات ورک دي. د تیلو د سترو صدرونکو هیوادونو اوپیک مشران به په روانه اونۍ کې په ویانا کې غونډه وکړي. د اوپیک غړي هیوادونه د تیلو د نرخ د لوړېدو سره په یوه وخت د تیلو د صادراتو لپاره د یوه حد پر ټاکلو خبرې کوي. د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو سازمان 12 غړي لري چې د نړۍ د خامو تیلو له دریو څخه یوه برخه صادروي. دوی به د نړیوال اقتصادي وضعیت کمزوري کېدو ته په کتلو په ورځ کې د 10 میلیونه بیرل تیلو پر صادرولو موافقه وکړي. خو د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز پرون اندېښنه څرګنده کړه چې د اوپیک یو شمېر غړي هیوادونه پر ټاکل سوی حدود تیرای کوي او زیات تیل صادروي. په عین حال کې ټاکل سوی چې اروپایي اتحادیه د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران څخه د تیلو پر وارداتو بندیز عملي کړي. دا د ایران لپاره د انرژۍ د صادراتو په برخه کې ستره اقتصادي ضربه ګڼل کیږي. او په فرانسې کې نن پارلماني انتخابات پیل سول. دغه انتخابات به څرګنده کړي چې د فرانسې د نوي ټاکل سوي سوسیالیست جمهور رئیس دغه پالیسي چې پر بډایو خلکو ټکس زیاتول او د منځنۍ طبقې خلکو لپاره د کار شرایطو ښه کول څومره ناتړ خپلولای سي. سوسیالیست فرانسوا اولاند تیره میاشت جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ښه اړخي کاندید نیکولاس سارکوزی ته ماته ورکړه. دغه انتخابات به د مسلمانانو د فعالیت او د مهاجرت په څیر مسایلو کې د شی اړخي لوري د پالیسیو څخه د ملاتړ اندازه هم څرګنده کړي. په فرانسه کې د نننیو انتخاباتو دوهم دور به راتلونکي اونۍ ترسره سي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړوندو ادارو غږ کړی چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره سر له اوسه لاس په کار شي. د غرض روانې خبرونې په ترڅ کې اوري چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د پنجشنبې په ورځ کابل د آسیا د زړه هیوادونو د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وایي چې د دوی مشر ورور قیوم کرزی د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید دی.
دا وزانه ده د وقت چې د ځان کاندیدای زه خو 100% د تسره همکاري کوم په حساب سره خبرې کوو چې دوی هم قیوم جان تکفیه وکړي.
د ننګرهار ګمرک مسؤلان وایي سکه له په اوایدو کې د تیر کال په مقایسه کافی کمواله راغله ده. د نور رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ولس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټول ادارې باید سر له اوسه کار پیل کړي ترڅو د راتلونکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره زمینه برابروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچېرې سر له اوسه په چمتووالي لاس پورې نشي نو د شفافو انتخاباتو ترسره کول به ستونزمن وي. زمونږ همکار احمد زبیر ژمن د ښاغلي مانوي خبري کانفرنس ته ورغلی او همداسي برا سره د تلیفون په لیکه کې دی. زبیر ژمن، د مانوي د خبرو په اړه کوم معلومات راکړي چې د څه ویل؟
بله ښاغلی مانوی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بشپړه امادګي لري چې په تدابیرو باندې لاس پورې کړي. البته دا مهمه ده چې نورې دولتي ادارې هم له دوی سره همکاري ولري، ځکه چې اکثره موارد او اکثره تدابیر دي چې هغه په نورو مربوطه ارګانونو پورې اړه لري. هغه وویل چې په لومړي سر کې باید د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو نوملیکنه مهمه ده چې دا باید پیل شي. هغه وویل چې په دې برخه کې به د مکتوبونو له لارې له اړوندو ارګانونو نه په مشخصو مواردو کې یو لړ مرستې او همکاري وغواړي.
د افغانستان د دولت سیاسي ملاتړ زموږ په کار دی چې په دې برخه کې ملاتړ او قوي اراده ولري. د نفوس احصایه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي څو د هغې له مخې خپل پلانونه جوړ کړي. امنیتي ارګانونه باید ډاډ راکړي چې د هغو مرکزونو امنیت بنیسي چې موږ پکې نوملیکنه پیلوو. نړیواله ټولنه هم باید له دې بهیر سره د مالی مرستې ژمنه ولري.
ښاغلی مانوی وویل چې باید نوې نوملیکنه پیل شي، ځکه چې پخوانۍ کومه نوملیکنه چې شوې وه په تیرو انتخاباتو کې د پارلمان او د جمهوري ریاست هغه نیمګړې وه، ځکه چې دوی ویلي چې په 1.5 میلیونه رای ورکوونکي سب شوي په هغه انتخاباتو کې. په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو برابر اله 10 یا 11 میلیونه کسان موجود دي، خو 1.5 میلیونه خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي. د عمل باید نوی پروسه پیل شي او لسره خلکو ته کارتونه ورکړ شي. هغه امنیت هم یو مهم او بل د راتلونکو انتخاباتو لپاره ویل چې باید د کچېری امنیت د ټولو مناطقونه نیول شي. د رای ورکونکو د سپتنام د نوم لیکنه نه نیول د بیا تر رای چولو پورې ټولو بهیر کې نو شفافیت په راتلونکو انتخاباتو کې تضمینول ستونزمن کار دی.
ژمن صاحب د مانوي په خپل خبرو کې ځکه چې هر ځل په افغانستان کې انتخابات کیږي او مسله چې کله کله انتخابات ځنډوي او یا مخکې کوي هغه د انتخاباتو مالی لګښت دی، په دې اړه څه ویل چې سر له اوسه دوی د لګښت په برابرولو همکار کوي کنه؟
د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې په مالي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي او دا یو مهم شرط وباله د ټولو تدابیرو لپاره. البته نور جزئیات ورنه کړ چې راتلونکي انتخابات به څومره مالی لګښت اړتیا لري، دوی څومره اوس په واک کې لري، د افغانستان حکومت او بالاخره نړیواله ټولنه باید څومره مرسته وکړي. دغه جزئیات ورنه کړ، منتها یو جز او یو شرط همدا وښود چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې مالی مرسته وکړي او مالی امکانات برابر کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو احمد زبیر شمنو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر فضل احمد مانوي د خبرو په اړه معلومات درکول چې وایي د انتخاباتو اړوند ارګانونه باید سر له اوسه د جمهوریت سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره سر په کار شي. په همدې حال کې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې ټاکل شوی د پنځشنبه پر ورځ کابل د آسیا د زړونو هیوادونو د زړه هیوادونو د مهمې غونډې کوربه وي. د دې وزارت وین جران موسازی د یکشنبه پر ورځ خبر اعلان تو ویل چې د دې کانفرنس لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او ټاکل شوی. په دې کانفرنس کې د افغانستان گاونډي او د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وین وایي چې دا کانفرنس د استانبول د کانفرنس په دوام جوړیږي. زموږ همکار زکیه غیاسی نذیر د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون په لیکه ده چې نور معلومات ته نخلو. بلې زکیه، مهرباني وکړه.
مراد صاحب تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د آسیا زړه د سیمې هیوادونو کانفرنس په اجنډا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه، په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي مسایلو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کول شامل دي. ټاکل شوی ده چې دا کانفرنس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شي. د یوې ورځې لپاره چې د افغانستان د شپږو ګاونډیو او د سیمې د 8 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنرال موسازی ویل چې په دې کانفرنس که به د سیمې او ګاونډي هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اعتماد فضا رامنځته کولو په اړه هم بحث وشي. او نوموړي وویل چې د دې کانفرنس لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او ټاکل شوی چې د دې کانفرنس نه یوه ورځ مخکې هم یو غونډه ونیول شي.
د آسیا له هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس به د یوې ورځې لپاره وي. د دې کانفرنس د تصامیمو په اړه باندې، د دې کانفرنس د اجنډا په اړه باندې، د دې کانفرنس د محتوا په اړه باندې ډېرې میاشتې کارونه شوي دي. د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ جوزا په 23 نیټه باندې چې د چهارشنبه ورځ یا د جون 14 نیټه شي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین په مشرۍ باندې به د آسیا له هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو یو نهایی غونډه هم په کابل کې جوړه شي، ترڅو د دې فرانس ټولې امادګۍ یو ځل بیا مرور شي.
ښاغلی موسازی وویل چې دا کانفرنس د استانبول د کانفرنس په لړ کې جوړیږي چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د توریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي او سیاسي همکاریو د پیاوړتیا په اړه باندې ټینګار شوی و. بل مراد صاحب
بله ډیره زیاته مننه زکه غیاسی نظیر. قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې ټاکل شوی راتلونکي پنځشنبه ورځ کابل له آسیا د زړه هیوادونو د مهمې غونډې کوربه وي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې په دې غونډه کې به هڅه وشي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اعتماد فضا ټینګه کړي شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې تایید کړی چې راتلونکو انتخاباتو کې د دوی مشر ورور قیوم کرزی ځان کاندیدوي. محمود کرزی په دې مرکه کې د عینو مینې د مزکه د غصب د ده او شاولی کرزی ترمن د اختلافاتو او د غراز کابل بانک د خزې په اړه هم څرګندونه کړې. دغه مرکه په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی برابره کړې ده.
د عینو مینې د پروژې په اړه داسې ادعا وسته چې تاسو د مزکه د دفاع وزارت څخه غصب کړې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دا خو داسې دی چې مزکه زوق اول زما کرکټر د دې نه دی چې زه غصب کوم. زه په خپله نه وارلار دمن نه زور کوم. زما شخصیت ټول افغانستان ته معلوم دی. زه تر اوسه پورې په یو موټر کې د یو موټروان سره کښېنه وم. د توپک سړی م نه سره څه غصب هغه څوک کوي چې په زور باندې ځي، لکه لو والله چې غصب، لکه ګرد کنده چې لکه ګرد افغانستان چې غصب شو او خلک یې معلوم دي څوک یې ډار نه کوي. دلته خبر دا ده چې اسناد موجود دي چې موږ د ګل آقا شیرزی چې دلته والي وو او عبدالله پوپل شاروالو ټول اسناد په شامل دي چې موږ اول پیشنهاد وکړ دی په رادیو کې، اعلان وکړ په تلویزیون کې، اعلان وکړ د طلبي وسوه. د دې د طلبي په مقابل کې موږ برنده شو او موږ یو قرضه واخیستله. عینو مینې مو جوړه کړه چې نن دا نه دیوال د کندهار افتخار دی، بلکې د افغانستان افتخار دی. دا دی پر دا خبرې چې راپورته کوي دا هم د افغانستان وحل دی چې دی پر لو والا خبر نه کوي. دی پر په زرهاو پروژې چې په کابل کې دي په زور اخیستل سي پر هغه خبر نه کوي. دی ولې هغه پټي؟ آیا دی د هغو خاینانو په خوا دی؟ او دلته چې یو قانوني پروژه ده د افغانستان دولت منلې، د افغانستان خلکو منل، د کندهار خلک افتخار پکې، دی دا به مورده ادعاوې کوي.
نیو یارک ټایمز په خپل ورستۍ غاڼه کې تر ډېر ستاسي او شاولی کرزی ترمنځ اختلافات ته اشاره کړې ده. ورسپانې په دې اړه لیکلي چې تاسو د دوی سره په خبرو کې دا موضوع منلې هم ده.
دا چې دی ګوره په هر فامیل کې، په داسې یو غټ فامیل کې، دا غوښتي په د لاس په ګوتو کې پر څه پورونه کې پرسته. شاولی سره زما پر اختلاف پر منیجمنت باندې دای نو مینه دي او ما د ته ویل رایزن چې دا موضوع حل ده او دا موضوع مش حلو. نیویارک ټایمز او نور چې چپی افراطی دیموکراتان دي، د دې اصل اجنډا دا ده چې امریکا او ناتو او غربیان د افغانستان څخه ووځي. دوی د افغانستان د جنگ طرفدار نه دي. د دې خاطر چې په امریکا کې منفي ذهنیت د افغانستان په متعلق خلک کې، دوی دغه سی بې مورده بې اساسه اعتراضات بدون سند کوي. او یو دا بل علت دا دی چې په خپل رایزن غواړي چې د مضمون ښه رنګ او ښه په داسې ترتیب نوشته چې خلک یې ډېر وایي. دا بل علت چې دی افتراء کوي او واقعیتو ته نه ګوري. او دا ډېره یو اسانه خبر دی چې دا دلایل سړی ثبوت کوي. خدا دی اول موضوع چې په امریکا کې لوی حرکت روان دی د افغانستان نوم بد کیږي، د افغانستان سره امریکایان وځي. د رایزن په متعلق زه تاسو ته ویلی سم چې ده هیڅ نه وه که یو څوک دته یو څه وایي زما په باره کې یا زموږ د فامیل په باره کې. د هیڅ نه کوشش نه دی کړی چې معلومات وکړي چې آیا دغه موضوع چې څوک دته وایي دا دقیقه ده که یا مثلا د عینو مینې د مځکې په باره کې ده کولی شوی چې ښاروالۍ ته د کندهار تلیفون وکړي، ولایت ته د کندهار ګزارش شهر ساجد تلیفون وکړي او دا موضوع پرتنو چې آیا دا مځکه موږ غصب کړې ده که مرانی ولې ده قواله لرو.
د کابل بانک په قضیه کې هم ستاسو یادونه کېږي. څو ورځې مخکې په ولسي جرګه کې د افغانستان بانک رئیس ویلي و چې ستاسو په شمول د دغه بانک سهم لرونکو خپل حسابونه نه دي ور کړي.
د دې که تاسو بیا پام کړئ دغه سړی زما په باره کې ویلي چې محمود کرزی 14 میلیون ډالر قرضدار دی. دیما ما دسی شکایت وکی هم سران والی تا او هم ولسی جرگه تا پولسی جرگه که دی سریز ماس مازرات و کشتی تا سی خبری آوری دلی جی که دی آقا تیپستا از رادیو آزادی باید پیدا که آقا کشیر جی دی کابل بانک موضوع سنگه دی دی کابل بانک طولی پیسی ماور کردی دی قرزه یو موضوع چی پات دی دی سهم دی آقا دی افغانستان دولت پا داغ سهم پا باره که تصمیم ندینی ولی آقا تصمیم شورای عالی دی افغانستان بانک نیسی دی باید پر دی باندی دست تصمیم دی دست تصمیم نیسی چی دی خو بانک سمرس واقستی آیا دی سهم پیسی را سوالی و دا پا دی چرت خبره دی در که دلی نیسی چیم بانک وقتی هم مرتوی چی دی سهم پیسی را دی نو پر دی زنه پاییم چی دی با چنگ تصمیم نیسی پر دی تصمیم ندینی ورسوی دی داغ موضوع شپارس میلیون یا دی آقا پاسلی که شپارس میلیون دی و چی لسه سنگ پوری زاپا کلی دی خود دی شورا اتا کمیسون دی شکایاتو سرندوالی تا معرفه کاو بیا باس خواهش بکی وکیلان چیوی بخشش دی نوی دی دو پخپل وچیز پا کارکی نوی ما او بخش دی کابل بانک موضوع دایست دی چی دا موضوع حاصلا یو سیاسی توتیاو پا کابل بانک خیاناتو خیانات چا کری دی خیانات د کابل بانک اداره کړی دی خیانت د افغانستان بانک کړی دی چې د دې نظارت کې پیسې اخیستي خیانت پرایس وار هاوس کوپر کړی دی چې هغه بیمللی ناظر د افغانستان بانک په میلیونو ډالر قرارداد او هغه شای چې د افغانستان حکومت محکمې ته هم کش چې دوی په خپلو نیس وای پیدا کولای چې د ادارې څونه په فساد ککړ و دغه نسو یا نه پیدا کولی علاقه نو او په دې کې مقصر وزارت مالیات فطرت هم په دوو مواردو کښې وویله چې شرخان پیسې باسي د غور وکړه په دې کښې د پامیر ده مې ورته وویله بس د پیسو د ویا یا ما ته ویلي دي په مراتبو ټولې چې کارونه د بهترین بانک دی د افغانستان نه دي که ما ته وایي ما خپل سام ورکړی دي دا نور خلک چې په میلیونو یې وړي دا ولې مترانه دي شیرخان څلور سوه میلیون ډالر څخه زه اوس نه پوهېږم چې هغه اصلي ارقام یې څو دي خو دغه څلور سوه د درو سوه څلور سوه میلیون ډالر یې وړي دي دا هېڅ به وړي دي باس نه دی زما شپږ میلیون ډالر چې تر اوسه دې تصمیم نه دي پر نیولی په دې ته ما چې نه دي ویلي د سام باره کښې موږ دا تصمیم ونیوئ دا دې یا پیسې راکړه یا معافي پر دې باندې خبرې کېږي
ستاسو د مشر ورور قیوم کرزي په اړه ویل کېږي چې په راتلونکو انتخاباتو کښې ځان کاندیدوي دغه اوازې څومره رښتیا دي او تاسو به پخپله د هغه څخه څه ډول حمایت وکړئ
دا اوازه نه ده دا یو واقعیت دی چې دی ځان کاندیدوي او دی د ما ټینګار کړي ځان کاندید کړي قیوم جان هم په فکري لحاظه هم په عملي لحاظ د افغانستان کښې ډېر یعنی باتوانا شخصیت دی دی که څوم باید دی نه کې چپ دی او دغه نه کوي مګر ډېر هوښیار ډېر ماهره او ډېر پوه شخصیت دی او ما چې کتلي دي په افغانستان کښې دا به ډېر مشکلې وي خو د بعضې خلکو خبرې دي چې د سیاست لپاره مخالفت کوي دی مورد اعتماد سړی دی زه خو صد فیصده د ده سره همکاري کوم او زه به بېخي زیات کوښښونه وکړم انشاءالله په یو شپږ اووه میاشتې کښې به د ټولو کارو څخه ځان لرې کړم او د دې انتخابات به د کمپین به انشاءالله مخ ته بوځو یو ګروپ به یو او په یو چوکاټ کښې هغه چې بیا موږ څنګه د نورو افغانانو سره کار کړو دا به هم یو پالیسي اعلان به کړو انشاءالله ارزو خو مو دا ده چې د ټولو افغانانو ته لاس وغځو او هغه کسان چې غواړي افغانستان بل نوي نسل ته اماده کړي او د فساد مخ ونیسي او اقتصادي رشد مطرح کړي او د خلکو بیکاری ورته مهم وي او په افغانستان کښې سرمایه ګذاري او هم په افغانستان کښې باسازي ورته مهم وي دا به د افغانستان نوې لارې
خپل ولسمشر کرزی په دې باره کښې سای سره موافق دي
نو د ده موافقه دی خو رئیس صاحب سره نه مخالفت یې کړی دی نه یې موافقه ښکاره کړې ده زموږ امید دی چې دی قیوم جان ته پوه کړي بیا هم هغه د ده شخصي کار دی چې د افغانستان په متعلق دی څه ویني څنګه غواړي چې خپلې نظریات او خپل هغه فکر چې دی هغه پیدا کړي هغه موږ به رئیس صاحب سره خبرې کوو چې دی هم قیوم جان تقویه وکړي هغه بیا نه سم ویلی رئیس جمهور دی د افغانستان ممکن ځان ته نظر ولري خو موږ په دې باندې سخت موږ تصمیم نیولی دی قاطع چې قیوم جان به کاندید وي زموږ
دا ولسمشر کرزي د ورور محمود کرزي څرګندونې مو اورېدلې چې له ازادي راډیو سره یې په قندهار کې د عینو مینې د مځکې د غصب د ده او د هغه د ورور شاه ولي کرزي ترمنځ د اختلافاتو دغه راز د کابل بانک د قضیې په اړه یې خبرې کولې د ننګرهار د ګمرک مسؤلان وایي سږکال په عوایدو کې د تیر کال په نسبت کموالی راغلی. چارواکو د دې دلایل بیا بیلابیل ښودلي چې عمده له پاکستان سره د هغوی لخوا د اپټا په نامه د شوي سوداګریز تړون نه عملي کېدل دي. له جلال آباده په دې موضوع داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار ګمرک چارواکي وایي د دغه ګمرک عواید د تیر کال په نسبت کم شوي او عمده دلیل یې د پاکستان سره د شوي تړون په اړه ستونزې دي. د ننګرهار ګمرک رئیس حاجي خلیق الله د شنبې په ورځ وویل د تیر کال د دوو میاشتو د عوایدو په نسبت د سږ کال د دوو میاشتو په عوایدو کې شپږ میلیونه افغانۍ کمښت راغلی. ده وویل
ننګرهار ګمرک سږ کال دوو میاشتو عواید یو میلیارد شپږ سوه نهه میلیونه افغانۍ دي چې شپږ میلیونه نظر تیر کال ته تنقیص لرو. تاسو په دې خبرې استئ چې د اپټا تړون مشکلات اوس هم دوام لري. د موږ د تاجرانو څلور سوه شپږ شپېته کنټینر اوس هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له کراچۍ نه تر تورخم پورې موږ د تاجرانو مالونه ورکېږي، نو تاجران علاقه کمه ده چې خپل مالونه په کراچۍ باندې راوړي. بیا هم موږ کوشش کړی چې دوی کارونه په ښه صورت سره مخکې بوزو او آینده کې پلان لرو چې دا عواید نور هم زیات شي.
د ننګرهار ګمرک رئیس خلیق الله وویل په غیر رسمي ډول خبر شوی چې د پاکستان هیواد په سوداګرو ګمرکي ټیکسونه کم کړي چې دې مسالې هم د افغاني سوداګرو په کاروبار اغیز کړی. ده وویل
تر اوسه پورې موږ ته رسمي کوم شی نه راغلی، نو داسې زه خبر یم چې پاکستان خپله ګمرکي طرفه ټیټه کړې ده چې دا معنی هغه مالونه چې ریکسپورت پاکستان ته تلل ممکن آینده کې لاړ نه شي. طبعا وخت چې مالونه را نه شي وطن ته موصول نه شي نو عواید به له کوم ځای نه شي. اوس خو دا نوې خبر ده، دا موضوع به زه خپل مشران سره شریکه کړم او ته به ورته وایم چې دوی هم په دې باندې تجدید نظر وکړي.
د ننګرهار ګمرک یو شمېر کمیشن کاران وویل د ګمرک د عوایدو د کمېدو یو دلیل ښایي دا وي چې یو شمېر جهادي وسلوال قومندانان او د ملي شورا غړي د سوداګرو مالونه په کمیشن نیسي او بیا حکومتي محصول نه ورکوي، چې دغه کار هم په عوایدو حتمن تاثیر کړی. دغه ځینې قومندانان د شخصي ملیشو په اثر ګمرکي محصول نه ورکوي. د ننګرهار ګمرک رئیس دغه پوښتنې ته ځواب ونه شو ویلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. دا بلخ ولایت په اړوند ولسوالیو کې د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د ملي پیوستون دوهم پړاو د دریو کلونو لپاره پرانستل شو. د ملي پیوستون د لومړي پړاو د پراختیایي شوراګانو غړي د پراختیایي شوراګانو په دوهم مرحله کې د رهبرۍ ته ځانونه نشي نومولی. په دې اړه سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
خلک وایي لا هم د ملي پیوستون د پراختیایي شوراګانو د غړو انتخاب د سیمه ییزو زورمندانو له اغېزې لاندې دی. د بلخ ولایت په یولسو ولسوالیو کې څه د پاسه اووه سوه اویا کلیو پراختیایي شوراګانې د ملي پیوستون د دوهم پړاو د پروګرام تر پوښښ لاندې نیول کېږي. د کلیو پراختیا وزارت چارواکي وایي د ملي پیوستون دوهم پړاو په ټول هیواد کې پیل شوی دی. د کلیو پراختیا وزیر احمد وایس برمک د بلخ ولایت د نرشایی ولسوالۍ د پراختیایي شورا د دفتر د پرانستلو پر مهال وویل چې د ملي پیوستون په دوهم پړاو کې د بلخ ولایت سلګونه کلیو پراختیایي شوراګانې د لسګونه میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تر پوښښ لاندې نیسي.
آغاز مرحله برنامه هم بستګي میني د دور دوم شه بر مردم ولایت بلخ در یازده
د ملي پیوستون د دوهم پروګرام په پیل سره د بلخ ولایت د خلکو لپاره په یولس ولسوالیو کې تقریبا دېرش میلیون امریکایي ډالر لګول کېږي. په ټولو کلیو کې چې شمېر یې اووه سوه څلور اویا کلیو او شوراګانو ترسی له دغه پیسو څخه ګټه اخلي. دغه پیسې د خلکو په واک کې ورکول کیږي، د خلکو لخوا لګول کیږي. خلک د خپل خواخې د اړتیا وړ پراختیایي پروژې انتخابوي. خلک پلی کوي، د خلکو له لورې څارنه کیږي او د پروژو واک په خپل له خلکو سره دی. د بلخ ولایت د نرشایی ولسوالۍ د افغانیا ښارګوټي د پراختیایي شورا مشر نور احمد د ملي پیوستون پروګرام د ولس د ستونزو د هوارولو او په کلیو کې د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره یو غوره او ګټور پروګرام بولي، خو د شوراګانو د غړو انتخاب د سیمه ییزو زورمندانو له اغېزې لرې نه بولي.
د اوو کلو په ګډون یوه جاینټ پروژه ونیوله چې هغه د برق پروژه وه، نو په دې کې تقریبا څلور لکه او شپېته زره ډالر مصرف شو چې دا پروژه هم په ښه شان سره تر هغه کلو تر وروره شو چې دا چا ضرورت و. نو اوس د دغه پروژه څخه چې دغه موږ د انکشاف د ملي پیوستون د پیسو څخه جوړ کړی او همچنان تقریبا پنځه فیصد خلکو خپل د جیب کومک پش کړی دی، اوس استفاده ځینې کوو او دغه د منطقې خلک ډېر خوشحاله دي. د دغه پروژه څخه چې دغه برق دوی ته یو تمدن دی، یو اصلت دی، ورورسېدی او روښانه ده. د منطقه د خلکو په یووالي کې ډېر رول درلودی او خلک ته یو ظرفیت په حوالی ورکوي چې د بازار سره او د بازار سره شناخته سي. د یو پروژې د تطبیقولو په باره کې اوس هغه ظرفیت چې وینجو یو بل پروژه کولی شي هغه په دغه کلي کې په خلکو کې دا ظرفیت پیدا شوی دی.
د کلیو پراختیا وزیر ښاغلی برمک وایي د ملي پیوستون د لومړۍ او دوهمې مرحلې د پانګې په لګولو کې څه بدلون نه دی راغلی، ولې د کارونو په څرنګوالي کې ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. د ملي پیوستون تر پوښښ لاندې د نیول شوي یوه کلي لوړه پانګه 6000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، تر څو د کلي خلک یې د پراختیایي شورا له لارې د خپلو اړتیاوو په برخه کې ولګوي. د ملي پیوستون د دوام پړاو د پراختیایي شوراګانو په انتخابولو کې د لومړۍ دورې د شوراګانو غړي خپل ځانونه نشي کاندیدولی.
دا ماسپخین دونی می بجې شوې له فرشته جلال زید څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې همکاري وکړي او مالی ملاتړ وکړي او له امنیتي پلوه زمینه ورته مساعده کړي. ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کنفرانس د راتلونکي پنځشنبه پورې په کابل کې جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کنفرانس کې په تروریزم او مخدره موادو په ضد د مبارزې سربېره په اقتصادي مسایلو باندې هم خبرې کیږي. په سوریه کې د اپوزیسیون د عمده ائتلاف مشر وایي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم په وروستیو شیبو کې دی او دغه هیواد د زیاتو برخو کنټرول لاسته وتلی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو لوړ رتبه پوځي استازي ویلي د اتمی پروګرام په اړه د تهران د ریډ منل د نړۍ د قدرتونو لپاره یوازنۍ لار ده. په تاجکستان کې د شانګهای د سیمایزو همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو پوځي تمرینونه به د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي. د چین د تمرینونو قومندان پرون د تاجکستان د خوجند په ښار کې وویل چې دوی به له تروریزم سره د نړیوالې مبارزې په ترڅ کې پر نویو تاکتیکونو غور وکړي. نن په فرانسې کې پارلماني انتخابات دي او ټاکل شوی چې دغه انتخابات دوهم پړاو راتلونکي ونې تر سره شي.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه نروختیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. دا پروګرام ډاکټر فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیا پروگرام ته خراغلی. د نن پروگرام مو په پولیو یا د ماشومانو په گذرن دی، خو پروگرام به شروع کو د یو نوی خبر څخه چې د ملګرو ملتونو د ادارې، البته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسف په نوی راپور کې راغلی دی. د راپور وایي چې سکاروی یاسین او بغل چې په افغانستان کې ځینې خلک ورته سیخو بریخ هم وایي او همداشان نسناستې په ټول نړۍ کې د ماشومانو د مرګ لوی علت جوړی. د یونیسف د راپور چې د جون په اتمه یعنی تیر جمعه خپور شو وایي له دې عمله هر کال تقریبا 2 میلیون ماشومان په نړۍ کې مري او په دې کې څلورمه برخه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو ته نه وي رسیدلي. په هغو هیوادونو کې چې ډیر ماشومان د دې ډول ناروغیو ښکار کیږي، پاکستان او هند یاد شوی چې ډیر افغانان پکې ژوند کوي. همداشان د یو شمیر افریقایي صحرایي هیوادونو یادونه هم شوی چې هلته پکې وایي د ماشومانو مړینه ډیره زیاته ده. د یونیسف په راپور کې راغلي نږدې په 100 کې نوي ماشومان د څخه د پاک اوبو د نشټوالي لامل او یا هم د نظافت یا پاکۍ د نه مراتولو لامل مړ کیږي. په راپور کې د ماشومانو د روغتیا او ژوند د ژغورلو لپاره ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. په دې کې خلکو ته د لاسونو د پاک ساتلو د اهمیت په اړه معلومات، په تیره په اوبو او صابون باندې د ورځې سوځلې د لاسونو مینځل او د څښاک د پاک اوبو برابرول ښودل شوي چې وایي کولی شي په ډېره اندازه د نسناستي او تنفسي میکروبي ناروغیو کې کمی راولي او په دې توګه د ماشومانو مړینې هم له دې امله ډېرې زیاتې راکمې شي. په افغانستان کې یو بل ناروغي چې کڅه هم پیخي کمې دي، خو ډاکټران وایي چې ډیره د اندېښنې وړ مسله ده، هغه د پولیو یا ګوزن پیخي دي چې په واکسین مخنیوي کېږي. او د ډاکټرانو په وینا لیوه انسان نه بلته که د پاکۍ شرایط په نظر کې ونیول شي په اسانۍ سره رعایت کولی شي. د نن په پروګرام کې په همدې خبرې کوو چې ولې ګوزن یا پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي له افغانستان نه نوري کېږي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لا هم پکې د پولیو پیښشته. د نړیوال روغتیایي سازمان د سکل پر راپور کې د مارچ په میاشت کې، البته د راپور خپور شوی دی، راغلی دی چې په رسمي توګه هند د هغو هیوادونو له لیست څخه، یعنی د هغو هیوادونو په لیست کې راغلی دی چې پولیو پکې محو شوی ده. د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې که چیرته په یو هیواد کې لږ تر لږه د 3 کلونو لپاره
پولیو هیڅ یعنی هیڅ کومه پیښه یې ونه لیدلی شي او په هغه هیواد کې نړیوال معیارونه په نظر کې وي او هغه معیارونه چې د مخنیوي لپاره دي په کامله توګه باندې عملي شي نو بیا دغه هیوادونه د پولیو څخه آزاد یا پولیو فری حسابیږي. د 2010 کال راهیسې نړیوال روغتیایي سازمان د خبرې کوي چې هیله مند دی چې افغانستان به یو له هغو هیوادونو نه وي چې پولیو به پکې محو شي. خو لا هم دا پیښې شته. په همدې موضوع به نن خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د ملي کتلوي معافیت په ادارې کې د پولیو د کمیونیکیشن مسؤول ډاکټر صاحب میمن ایوب احمدزی را سره دی. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات لري او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. ډیر ښه راغلی ډاکټر صاحب میوند.
مننه فریده جان.
اوریدونکي کولی شي چې ټلیفونو کې کولی شي ازادي راډیو ته ټلیفونونه وکړي او د ډاکټر صاحب میوند څخه خپلې پوښتنې مطرح کاندې، مستقیما را سره خبرې وکړي، خپلې تجربې هم راته ووایي. په افغانستان کې د ازادي راډیو د ټلیفون دوه نمبرې دي: 0992030500 او یا هم 0500 800 2255. همداشان کولی شي اروپا ته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي په فقط لګ اخیری دوه نمبرو تفاوت سره. سلور نمبر دي 0000422112401 او یا هم همدغه 0000422112100 او یا 3000 یا هم 4001 ته ټلیفون وکړي. نو د مخه تر دې چې ټلیفونونه د اوریدونکو راواخلو، دا اوس زمونږه تخنیکي همکار امان الله میرزی راته وایي چې ډیر اوریدونکي په ټلیفون کې دي. لږ به د دوی انتظار کې پریدو او ډاکټر صاحب خپلې د یو څو لنډې خبرې راته وکړي، بیا به ټلیفونونه راواخلو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب، د مخه تر دې چې دې موضوع ته راشو چې د دې خبرې اهمیت ډیر زیات ویل کېږي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې په یوې ټولنې کې که یو قسم یا یو ماشوم په پولیو اخته وي نو دا خطرناکه خبره ده او باید دې مسلې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي. د مخه تر دې چې تاسو دې مسلې ته ځواب ورکړئ، په لنډو باندې یو لنډ معلومات ورکړئ چې دغه موږ چې وایو پولیو یا ګوزن، دغه څنګه ناروغي ده، څنګه پیدا کیږي، څنګه یو ماشوم ورباندې اخته کیږي، په دغه باندې یو لنډې خبرې وکړئ، بیا به راشو همدغه اساسي پوښتنې ته.
مننه فرید جانې. تر هر څه دمخه د ازادي راډیو دلارې د افغانستان ټولو وګړو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ستړي مشي وایم. کوم ورته خراغلاس یم.
تاسو هم خراغلی.
پولیو لکه پولیو اصلا د یو وایرس تم دی او چې کومه ناروغي د کبره پیدا کیږي هغې ته پولیو مایلایټس وایي په طبي اصطلاح باندې. خو مونږ ورته په ساده ژبه باندې ګوزن وایو. دغه ګوزن یو شل ګوزن دی، لکه مونږ دوه رقمه ګوزن لرو. یو داسې چې بدن پکې شخیږي، هغه کومه برخه د بدن چې ګوزن وهلي هغه شخیږي، او بل چې هغه د دې پولیو له کبله منځ ته نه راځي. یو بل داسې ګوزن دی چې هغه شل یا نرمي، د کومه عضو چې فلسوي هغه نرمي. نو دغه سي نرم فلز کله هر کله مونږ په افغانستان کې چې مونږ د کوم سرویلانس سیستم لرو، کله چې مونږ د سي پی خو پیدا کو د هغه تحقیق کو او ورسته د سمپل د غستلو نه هغه په لابراتوار کې تعقیب او ترڅو کوم سمپلونه چې مونږ په دې برخه کې خو دې زیاتره برخه بیا د پولیو کې سنئ. نو دا اصلا یو نرم فلز دی او یو خطرناک ناروغي ده. خطرناک ناروغي په دې معنا ده چې انتشار یې ډیر زیات دی، ډیر په اسانۍ سره خوريږي. د خوریدو لپاره خصوصا د مونږ ملک ډیر مساعد دی، ځکه داسې زوی شرایط پکې په ښه شکل سره نه مراد کیږي.
خو ګورې چې کله دې ناروغي خبره کیږي کنه، مثلا اوس یو میکروبی ناروغي ده چې د نس ناستی سبب کیږي کنه، ډاکټر وایي چې دغه چټل لاسونه یو دا میکروب مثلا په خاوره کې هغه سوګو خوري او بیا دا میکروب کولمو ته لاړ شي او بیا انسان پرې مریض شي. اوس دغه پولیو څنګه ده؟ دا چیرته یي؟ څنګه څوک پیښته کیږي ماشومانه؟
پولیو لکه همدغس یو ناروغي ده. دا اصلا د پولیو وایرس څخه کم دی، کوم چې د پولیو د ګوزن سبب ګرځي. دا د یو ناروغ شخص یا د ناقل شخص هغه څوک چې دغه وایرس په خپلو کولمو کې انتقالوي، د غایته موادو سره یو ځای اطراح کیږي. بیا خصوصا په هغه ځایونو کې چې دغه عصري تشنابونه نه وي او خلک په سارا کې خپل غایته مواد تراکوي. په دغسې ځایونو کې دا د خاورې سره ګډیږي او په همدغه شکل باندې د دې خاورې نه کله چې د خوراکي موادو سره یا اوبو سره په تماس کې راسي نو یو بل ماشوم ته یا یو بل شخص ته انتقالیږي او بیا د هغوی په کولمو ته ځي او دغسې د کولمو د لارې د وینې دوران ته ځي او د وینې دوران په لار د لارې مونږ چې کوم د ملا هغه رګ چې ورته یا شوکي نښا په دې کې یو عصب تر حملې لاندې نیسي او چې کوم عصب تر حملې لاندې ونیو د هماغه عصب مربوطه عضوه کخپای کلاسی هغه د فلسفه
خورم ودان ډاکټر صاحب
نادر په هکې د مړینې سبب هم ګرځیدل.
ښه نو دا معلومات تاسو کړل خورم ودان اوریدون کې لوري دوه اوریدون کې دی په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو د خبري وکړئ لطفا. بله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شکر الحمدلله. وای استانم چې څه دی کوم ځنه خبري کوي ډاکټر صاحب ستاسو خبري اوري. مہربانی وہ کیا پختہ نہ دے وہ خیرا
ڈاکٹر تقریباً
ڈاکٹر بل پختن خونه لری ډاکټر صاحب. ها کورم ودان دغه د پروګرام اصلي موضوع زمونږه پولیو یا ګوزند دی. د پختن د مالک جان ما یادداشت کړه د پروګرام په اخر کې به ډاکټر صاحب حتمان درته لارښوونه وکړي د پروګرام ووره مالک جان د پولیو په اړه کې به هم معلومات ترلاسه کړی شي. ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا بل اوریدونکو لرو کوشش وکړئ چې کله ټلیفون کوئ نو دغه خپل پوښتنه که زر مطرح کوي او په لوړ آواز وکړي چې او په ډیرو واضح الفاظو وکړي نو ډیره بخښي. او بل دا دی چې د پروګرام دغه اصلي موضوع باندې که هغه ټاکل شوی خبرې وکړي نو بیا به دا ډیر ښه. بل اوریدونکي دی مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهربانی وکړه خبر دی وکړه روختیا پروگرام دی.
بلې د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ څخه خبر کوم ساحل ما.
ښه مهربانی وکړه ساحل د ننګرهار له خیوی نه مهربانی.
بلې زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د ګوزن باندې اخته شوی انسان د تداوی وړ دی او کنه؟
ښه کور دی ودان ساحل جانا پروگرام واوره په دوهم نیمایي کې ډاکټر سي پدي باندې خبرې کوي چې ګوزن باندې سوګختوي تداوي شته که نشته او سمرستي په کار دی هغه کسان چې اخته شوی حتمان معلومات به ترلاسه کوي. او ډاکټر سي بستا د پښتنه ځواب وي ستا پښتنه ما یاد داش کړه ننګرهار نه د ساحل ټلیفون کړو. خې وینه بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي.
السلام علیکم
مهرباني وکړه آفرین همدغه پروگرام دی او ښه کار دی کړی ټلیفون وکړه.
مور
کوردی
ودان ژوندۍ اوسي یو بل اوریدون کې ټلیفون مخلو او بیا به ډاکټر صاحب امدغه د وطن دوست صاحب د پښتنې د ځوابونه پیل کړي. آزادی رادیو دا مهرباني وکړي خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پته د جان تاسو سلامونه کرمن مرور ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه نیکه هلی په شمول اوریدون کولای کو.
ډیر ښه راغلی. مهرباني وکړي.
ډیر مننه خور هغه تاسو ول چې داسې لاسونه منځو په پاک لاس واده او دا د نوې وخت یو سړی خپل مېرمنې ته سات راوړي. نو هغه زور سره کړی دی خو اکیلې ځنې ښاړه ده. یو راز پر چیرې سره یو بل شي د پښتنې کول خورې څو بجې دي نو جوړ ټول کلی دا غل بجې ته دا غم سي کلی مې سات چولې ده. نو دا زموږ په کریجاتو کې یا دا زموږ په دغه کې دا منډي باید ودا خبرو ته ډېر متوجه سي په دا کلو باندې کې چې اغه او دا شهر خلک چې دی هغه بیا نیو یو زغه دغه مراتی د نه زپاتو دا شه مراتی لیکن پاته چې دا کلو باندې کورنۍ سولې دا ګمان کوم دونه دغه ورته وکي خو بیا هم زما توصیه ده چې دی باید ودا خبرو ته واجبونی سم باید دا وکي. نو د ډاکټر صاحب محترم چې مې پښتنه دا خورجانې چې دا ځینې ځایو کې په ځینې خلک دغه واکسین ممانعت ولیکي هغه دی داسې د دیني لحاظ ودا خبرې ته ګوري چې یعنې دا ولې وکړي د مخالفت ولې وکړي چې یا ولې کوي.
ښه د ډاکټر صاحب نظر به خامخا وغواړو. ستاسو د کور وداني مهرباني وکړه. خو یو خبره زه غواړم تاسو ته وکړم چې موږ هر کله داسې فکر کوو چې دا زموږ د کلو بانډو خلک د افغانستان کې دوی د نظافت نه مراعاتوي. خو نه هغه کسان چې مثلا اوري دا پروګرامونه یا مثلا د کورنۍ غړي یو بل سره خبرې کوي او دغه مسلې اهمیت سره بیانوي نو هغوی په هماغه کمو امکاناتو هم کوشش کوي چې نظافت مراعات کړي. موږ هیله منیو چې
دا ما وویل چې امید دي چې دغه خبرې واوري ښه په دقت سره او ښه فکر پر وکړي او دغه مراعات کړي. دغه تاسو چې وایاست یا ډاکټران صاحب چې پر دې باندې روشنايات یا خبرې پر کوي نو دا د دوی د اولاد او د دوی د فائدې په خاطر کې داسې نه نیو تاته دغه رسېږي پیدا نیو ما ته رسېږي پیدا خاص و دوی ته رسېږي. ستاسو څخه یو نړۍ مننه چې
تاسو نه مننه کورم ودان چې خبرې وکړلې. سو دقیقې ټلیفونونه
نه مې ونه خو دغه
دوی دې از مونږه میشنه اوریدونکې د کامران صاحب له سویډنې ټلیفون وکړو. کامران صاحب هر کله مهرباني لري روغتیا پروګرام ته ټلیفون کوي. خپل ډیر خسته نظرونه مونږ ته وایي او مونږ ډیر کوشش کوو چې د دوی نظرونه عملی کو او ډیره ښه تجربه لري په ټولنیزو مسایلو کې او دوی دې هر کله از مونږ د پروګرامونو سره وي. کورې ودان کامران صاحب اول برا شو دغه د وطن دوست پښتنې ته چې له هلمند ټلیفون کړي وو د ویل چې تاسو د ګوزن په اړه کې خبري وکړي چې د لکه تاسو توضیحات ورکړل چې دا د فلج سبب کیږي. دا وایي چې ځینې کسانی چې د مور پیدا شي فلجي آیا دام د ګذر ناروغي ده او که دا بل شی ده او یا داسې کسانی چې مثلا هغه په لوی عمر کې او بیا فلجي وایي چې هغه تم دغه واکسین ګټه کوي کنه لند معلومات کور کوي.
وطن دو صاحب د سوال نه ډیره مننه. او لکه مخکې سم ویلې د فلج یوازینی سبب پولیو نه دی. دې نور لتون هم دي کوم ماشومان چې د میندونه پیدا کیږي او فلج وي لکه پیدایشي فلج وي نو د هغه سبب هیڅ کله پولیو نسی کېدی. هغه اصلا د نور ناروغۍ له کبله لکه په طبي اصطلاح ورته موږ سیربرل پلزي وي زیاتره د هغې له کبله پیدا کیږي. نو د هغې تر ټولو مهم علت یې سیربرل پلزي دی تر ټولو چې زیات دی. همدغه زه غواړم همدغه درته توضیح کړم. دا اصلا په دماغ کې په پیدایشي ډول یو سب فلج کیږي دننه په دماغ کې د مختلفو علتونو له کبله چې علت یې تر اوسه پورې جوت نه دی او علت یې نامعلوم دی. خو دغسې بعضې ماشومان د میندو نه پیدا کیږي او دوی اصلا په دماغ کې په داخل د دماغ کې یو عصبي د فلج کیږي چې د هماغه عصب مربوطه عضو چې ده بیا خپل کار پرېږدي او فلج کیږي. او بل کوم کسان چې د 50 کلنۍ نه او 60 کلنۍ نه وروسته په فلجونو باندې اخته کیږي هغه هم اکثریت پولیو نه دي. پولیو ورته نه سویلې او لکه چې ما مخ کی ویل دوی هم لکه دی دماغی سکتہ چې ورته مونږ په پښتو کې هم دا د هغه علتونو لکبره ده چې د لوړ فشار لکبل زیاتره دا پیدا کیږي دماغی سکتہ نو د دماغی سکتی لکبل په پاخه عمر کې یا متوسط عمر چې ورته مونږ ویو د 500 شپېتو کالو کې په دې وخت کې دی واقعیت زیات دي هم کوم شومان چې عمر د یو میاشتریږي د عمر نه یا 15 ورځې 40 ورځې د پیدایښت نو وروسته په فلج باندې اخته کیږي د دې علت کې د سې پولیو وی ځکه چې د دوی ماشومان مقاومت کم دی او کچیرته په محیط کې دغه وایرس وی او دغه چې کوم دی پولیو سبب ګرځي دغه میکروب او دغه میکروب د دې کمزوري ماشوم بدن ته داخل سي نو بیا د فلج کېدو چانس فوق العاده زیات دی نسبت نور خلکو ته چې د هغه مقاومت یو څه وشت د هغه په نسبت باندې د دوی فلج کېدو زیات دی
دغه د واکسین خبره لکه څنګه چې حبیب کامران صاحب وکړه د ځینی خلک د دې ممانعت کې دي ته بروستره شو چې ستاسو نظر یو غوښتو خو پښتنه ده چې دغه واکسین پر اختیار هم ان سل په سلو کې ماشوم بچکی د پولیو نه
کوم شواهد سمونګه لرو په افغانستان کې او دا مونږ په دې ویلې چې سل په سلو کې کچیرته د واکسین په کافی اندازه باندې دوزونه ماشوم واخلي بچکول اس کوم شواهد سمونګه لرو البته په دنیا کې هیڅ شی په داسې نه وي چې سل په سلو کې خو شواهد سمونګه لرو د بیلګې په توګه په شرقي ولایتونو کې د مونږه خه کمپاینونه کیږي واکسین په خه شکل سره تطبیقیږي هغه ته مونږ دومره امنیتي ستونزې نه لرو او دی سرحد نه خواته په پیښور کې کافی اندازه کې سونه دي خو په ختیځو ولایتونو کې مونږه یوازې په تیر کار کې دوه واقع پیښې لرلې چې هغه پیښې هم د پاکستان نه مهاجر سی په دې وروستیو وختونو کې مهاجرین و بیرته کورونو ته راغلي وو په پولیو باندې اخته سوي هغه هم تقریبا د افغانستان په پیښو کې نه حسابيږي خو چون کوم وخت کې چې پیښه کشف سونه په افغانستان کې ونه مونږ په خپل د دې په مقایسه باندې په جنوبي ولایتو کې چې تاسو مونږ هم نتی ستونزې لرو هغه ته هم په بلوچستان کې پیښستا او نو د هغه ته د پیښو اندازه نسبت ختیځو ولایتونو ته فوق العاده زیاته ده نو دغه شواهد مونږ ته داخلي چې د واکسین په واقعیت سره د پولیو په مقابل کې مخنیوي کوي او یو موثر واکسین دی
ډاکټر صاحب دا اوس تاسو د نه یوازې دا چې دی یو ډاکټر په توګه بلکې دی یو مسؤل په توګه هم خبرې کوي نو ګوري دغه افغان ډاکټران او روغتیایي کارکونکو یو مسله وي خدای چې تاسو دغه روغتیایي کارکونکو ته هم خپل پیغام ورسوي وې ځینې وخت کې دغه واکسین چې دی وی سیمه نه بلې ته وړل کیږي هغه کول چین چې ورته وي چې باید یخ دغه کیږي کنه وې دغه شرایط چې دوی دی باید په یخ او خاص شرایط دی وې دا اسانه خبره نه ده چې واکسین هغه زینه راوخلې سده خپل یو خاصه طریقه لري چې څنګه واکسین ساتل کیږي او بیا غوډه کمپاین په وخت کې چې دا وړل کیږي د خپل ځانته خاصه طریقه لري وې دغه طریقې ځینی وخت د روغتیایي کارکونکو یا سم ترین یا سم دغه شرایط نه مراتي دغه وې کې دي چې یو علت شي دي چې ځینی وخت یو ماشوم بیا سره د واکسین د اغستونه هم خطر سره مخامخ شي زه غواړم ستاسو نظر غواړم په دې باره کې
باید ویم چې افغانستان یو د هغه هوادونو نه دی کوم چې د سور زنجیر سرټیفیکیټ د نړیوال روغتیایي سازمان د خوانه اخته دا د افغانستان لپاره یو ډیر ستره کامیابی و د مونږه سور زنجیر البته په نړیوال سټانډرډ باندې برابر دی او یو ډیر سیستم دی د مونږه د اوس فیلن چې مونږه کم د پولیو واکسین خپل د هندستان نه مونږه خپل د هندستان نه نیولې تر هغه ساحې پورې چې واکسین ماشوم ته رسیږي تر دې وخت پورې په ډیر ښه شکل سره کنټرول کیږي او ډیر مونږه بازي په ډیرو نادرو حالاتو کې داسې پیښې رامنځته کیږي چې دا د سور زنځیر شرایط په ښه شکل سره نه وي مراد سوي هغه هم به په هغه وخت کې وي چې کله واکسین د روغتیایي مرکز نه تر ماشومه پورې وړي ډیر کم وي ډیر د نادر پیښې چې رامنځته کیږي او مونږ په عاجل شکل سره د مونږ منیټوران دي په هغې باندې ګرځي هغې ګوري او بیا په هماغه وخت کې خپل عمل کوي او کچیرته د سور زنځیر کې څه مشکل وي هغه ورته په هماغه ته حل کوي او راپوري د ولایت کتلوي مافیات ټیم ته رسوي
خدای چې د روغتیا کارکون کې هم ستاسو خبره ووري او کچیرته کمزې کې کوم لګ زره تیربتنه هم ګوري ورته پاملرنه وکي، ځکه چې په لګ تیربتنه ممکنه ده چې د یو ماشوم ژوند تباکی. د کامران صاحب یو پوښتنه وکړه، ویلې چې دا واکسین چې دومره ښه شی دی او دومره ډاکټرانی په اړه باندې خبرې کوي چې حتما باید ماشومان واکسین شي، نو بیا ولې ځینې کسان د دې واکسین ممانعت کوي؟ یعنی دوی د ځینې کسان د دینی مسایل ورسره مطرح کوي په ناسمه توګه باندې. دا وایي ستاسو تجربه یې غوښتې ده او د ستاسو نظر چې تاسو عملا په دې برخه کې کار کوئ څه وایي تاسو؟
بله، مونږ اول خو خوشبختانه دا باید ویم چې په افغانستان کې نسبت نور هیوادونو ته ممانعت ډیر کم دی. تقریبا په هر ځای کې خلک واکسین ته لکه خراغ لاستوي وایي چې بس دومره مشکل نه، ډیرو نادرو پیښو کې ډیر کم ځایونه لرو چیرته چې خلک د واکسین نه ممانعت کوي. د کونړ په ولایت کې یو څو ولسوالۍ، دغه سه په جنوب کې یو دوه یو څو کلستر دي د ولسوالۍ نه، یعنی د یو څو کلو مجموعه ده چې داسې ممانعت یې خودلې ده دوامدار. خو په دوامدار شکل ممانعت په عمومي صورت سره په افغانستان کې مونږ نه لرو، که ډیرو کم ځایونو کې دی هغه هم دومره ډیر کم دی، تا نادر دی نسبت نور هیوادونو ته. کوم مونږ سره چې کوم خلک د نور هیوادونو تجربې خو یې غوي وي چې په هندوستان کې داسې کېدل چې کله به دا د پولیو کارکونکي به د واکسین لپاره ورتل، نو خلکو به په تیګو ویشتل او نه به پریښودل هغه خپل منطقې ته. خوشبختانه په افغانستان کې مونږ داسې راپورونه نه لرو، که ډیر کم ممانعت دی هم تقریبا دی د نظر کې نیول ورنه دی، خو ډیر کم مونږ د هغې د حل کولو لپاره هم کوشش کوو. اما د دینی مسائل شاید خلک په دې شکل باندې ورکوي چې ګینې دغه واکسین چې دلته کیږي ولې په امریکا کې نه کیږي، ولې په اروپا کې نه کیږي، ولې په نورو ځایونو کې نه کیږي. او د مونږ اصلا وظیفه هم دا ده چې د خلکو ته دغه قناعت ورکو چې د مونږ په هیواد کې د دې واکسین ضرورت زیات دی، ځکه نو په هغې ځایونو کې نه کیږي. دوی بعضی شواهد راټولوي چې البته صحیح دي، داسې نه یم چې هغه صحیح نه دي. وایي چې هم په امریکا کې د پستن په شکل واکسین ورکول کیږي او په افغانستان کې د خولې د لارې واکسین ورکول کیږي چې هغه نسبت دې ته ډیر محفوظ دی، ولې هغه په افغانستان کې نه کیږي؟ خو چون افغانستان یو داسې ملک دی چې په دې کې د پولیو واقعات مونږ لرو، د ګزڼو پیښې لرو، نو ځکه دلته د ستنې واکسین ناممکنه دی. او د یو فردی مسؤلیت د پاره ښه دی چې د یو کس د پاره ښه کار وکړي، اما د جامعې د مسؤلیت د پاره تر اوسه پورې دغه د ستنې والا او د پولیو واکسین څه دی هغه تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی.
یعنی زه د مور پیسې وایم که مثلا زه اوسم چې زما ماشوم ته څوک یو دوه قطرې په خوله کې واچي، دا ښه دی که نه چې یو ستن ورته ولګي؟ زه خو به وایم چې دغه قطره دی واچي
همدغه
غریب به خوږی.
داسې بعضي خلک دي چې دوی تر شا به کار کوي، البته ورته به دا ښایي چې ګینې ولې داسې نه کیږي که نه.
یعنې په هر صورت باندې د دې فرق خو نشته دی، یعنې که هغه د پیچکاري په شکل باندې وي، که هغه په قطرې شکل باندې، مواد هماغه مواد دي؟
نه، مواد خو هماغه مواد دي، خو د پیچکاري په شکل څه دي هغه خو یو لکه تاسو څه خبره وکړه، کول یې سخت دی. بل د ماشوم دپاره پیچکاري کول هغلته د ستنې شرایط په نظر کې نیول یو ډیره قیمتي خبره ده. او بله دا ده چې تر اوسه پورې په نړۍ کې په هیڅ ځای کې په دستجمعي شکل باندې لکه د ټولو خلکو دپاره د کمپاین په شکل باندې تطبیق شوي نه دي. او په ټوله نړۍ کې دا ثابته شوی ده چې د پولیو د خولې د لارې چې کوم واکسین ورکول کیږي په بیلابیلو هیوادونو کې، د هندوستان یې اخرنی مثال دی چې پولیو یې پکې د منځه ویوړه او هندوستان خپل د پولیو نه د فری کال کنه، لکه داسې یو مکمل کال چې پولیو یو قسم پکې راپور نه کړی سو د تیر جنوري کې ول مانځه هغوی د دې جشن.
او نو په دې توګه باندې لکه نړیوال روغتیایي سازمان چې وایي که چېرته درې کاله داسې شي، نو هغه به بیا بیخي د پولیو به بیخي پکې محو شي،
هغوی به بیا سند واخلي، هغوی به سرټیفیکیټ واخلي د نړیوال روغتیایي سازمان.
یعنې که افغانستان هم دغه شرایط مراعت کړي، نو افغانستان به هم یو ورځ دغه سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې چلته به هیڅ داسې ناروغ نه وي.
ډېر زر
ښه، دغه لږ وخت لرو، په دې کم وخت کې فقط یو سوال ته جواب ووایي چې دغه ماشوم چې کله دنیا ته راشي، دا د پولیو واکسین باید کم عمر کې شروع شي او څنګه طریقې سره واغستی شي؟
اولنه دوست د مونږ د پولیو د واکسین ورکاو چې ماشوم پیدا سينو ماغه د پیدایښت نو رسته اول ځل لپاره ورکاو لکه ځکه ما مخ کې مشاره دی خبره ته وکړه چې کله چې ماشوم نوې وزيږي نو د د بدن مقاومت په کافي اندازه باندې نسبت غټو ماشومانو ته کم وي لکه د نور ناروغي په سیر د پولیو د لپاره هم خه مساعد وي نو مونږه چې ماشوم پیدا سي مونږ ورته 0 روپی وي دوز وي چې هغه ورته ورکاو او د ماشوم د پیدایښت سره سم
او بیا بل دوز کله اخلي بل ځل واکسین کله اخلي
بیا په کال کې څلور دوزونه اخلي د پروتین شکل باندې یعنی په کلینیکونو کې هر درې میاشتې پس او په کمپاینونو کې حتمی د څیاغه اضافي دوزونه ورته ورکول مونږ په کال کې څلور ځل په ټول هیواد کې کمپاین لرو او دوازله چې سکه تیر کالم څلور ځله سره سکه دوازله په هغه ځینو کې د پولیو پیخ زیات دي په هغه ځینو کې کمپاینونه لرو او په دغه کمپاینونو په موده کې اضافي دوزونه د ماشومان ته موږ ورکو
کورم ودان مالک لوردګه ټلیفون کړي او ساحل خوینه د پروګرام په دوهمه برخه کې به دوی پښتنو ته ځواب ویل شي او همداشان به په دې باندې ډاکټر صاحب خبري وکړي چې کوم څوک په پولیو باندې اخته وي دا غسر باید څه ډول مرسته وشي کوم کارونه ممکن دي او همداشان به د مخنیوي په اړه باندې نور خبري راته وکړي ساعت ته ګورم دا د 3 بجې کیدون کې دي د خبرونو وخت را